دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه به وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکي ناستې ته د افغان حکومت لخوا هیئت ټاکل شوی دی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکړی کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 28 کسان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند 8 کسان یې نیولي دي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 28 کسان وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې د 8 کوچنیانو په ګډون 15 کسان هغه مهال وژل شول او دوه نور ټپیان شول چې د چهارشنبې په ورځ پر یوه موټر د سړک غاړې ته ایښودل شوی ماین وچاودید. چارواکي وایي دا ماین طالبانو شخ کړی و. بله پیښه په تخار ولایت کې وسوه چې پکښې لږ تر لږه 8 سرتیری هغه مهال وژل شول چې او 10 نور ټپیان شول چې د طالبانو پر دوو امنیتي پوستو حملې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما تیره میاشت په افغانستان کې د بې ساري مرګ ژوبلې پر شمیر اندېښنه ښودلې وه. د یوناما د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د 2503 شپېتو وژل سوي او 5680 ټپیانو سویو نومونه ثبت کړي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې 9 وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي. شاغلی بارکزی زیاته کړه
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کې د غوث ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوال باندې هوایی عملیات سره شوی دی چې په نتیجه کې نه پر دشمن وژل شوی دی. اته میله مختلف نو سلاح یو اراده پلډر او یو باب دی بوچ د سلاح او مهماتو ډکو د دشمن د تخریب شوی دی.
په دغو بریدونو کې د ملکي خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه په هلمند کې 10 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفردرې قطعې کړي دي.
تیره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 4 مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
په کندهار کې د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند 8 کسان یې نیولي دي. راپور وایي چې دا کسان یې هغه مهال نیولي چې د ایران د حکومت پر ضد په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. ایرنا دولتی خبری اجانس ویلی یو شمیر کسان چې غوښتلی د لاریونو معلومات ټول کړي او له هیواده د باندې ولیږي و پیژندل سول او توقیف سول. ایرنا د چهارشنبې په ورځ وویل چې شپږ کسان په لاریونو کې د ګډون پر مهال نیول سوي او دوه نور یې په داسې حال کې نیول سوي چې د لاریونو معلومات یې بهر ته لیږل. دې خبری اجانس ویلی چې نیول سوي ټول کسان په بیلابیلو هیوادونو کې روزل سوي چې څه ډول ولسی خبریالان سي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د ایران مشر آیت الله علی خامنهی وویل امریکا په ایران کې خطرناکه دسیسه پر مخ وړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي تیره اونۍ د لاریونو پر مهال د ایران په سلو شارو کې 140 کسان وژل سول او 10,000 نور یې زندانیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه یې له ایرانیانو ترلاسه کړي چې له بشري حقونو سرغړونه ښکاروي. او د عراق د بهرنی چار وزارت د دې هیواد په جنوبی شار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده. د عراق د دولتي خبری اجانس د راپور له مخې دې وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګری ودانۍ ته اور واچاوه، د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او د غراز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار شوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي د دریز ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیلي هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري په کې د کمیسون دروازې تړل شوې دي.
اگر خدای نخواسته باز هم فرصت تفتیش با شماره در هفت ولایت با وجود نامد، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیره و کمیسیون اصلا باید تصمیم بوده و شما شرکت سازد. اتنان تصمیم جدید دیگه تا باید.
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي بیجینګ کې کیدونکو ناستې ته افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان
د بیجینګ د سولې د خبرو اترو په بیلابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې پرون واده ته په روانو څو کورنیو سړک کې خودل شوی ماین چاودلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون دیار لس کسان وژلي. دا د کورنیو البته د قربانیانو کورنۍ او چارواکي د پیښې په اړه څه وایي له سیمې پی ریپورت لرو. په کندهار کې مو د بې کیفیته درملو او په دې اړه د راپورته شوو روغتیایي اندېښنو په بیلابیلو اړخونو هم خبرو. ولس پروګرامونه کور کلی لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسون دروازې تړل شوې. د کمیسون له قوله په شپږ ویشت نورو ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې بهیر او څیړنې د نږدې یو سلو او څیړنې پر مهال د نږدې 1100 محلونو رایې باطلې شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې 1 ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لن لغرمی وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له معترضو نمایندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خدا چې په سر پل بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم په ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بالآخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر محمد حنیف دانشیار وایي دوی به په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه وکړي.
اگر
دی وایي که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نه کړل شي. کمیسیون به د قانون پر رڼا کې پاړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه پریکړه نه ده شوې. د رواني ورې د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي و چې د همدې ورځو په سبا په هغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د سلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په اوو ولایتونو کې نه ده شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
داغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلات د په امنګه وو ولایتونو کې هغه باید معیار شي، داغه پر اساس باندې پریکړه په وو ولایتونو کې وشي، د ماغه کوم ارقام چې دی د در ملوک شرکت نه واقعي تل شو. زه فکر کوم چې نتیجه زر تر زر اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمېر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یوې اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو له کابل څخه امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګه نورو غړو څرګندونې را سره شریکې کړي. دوی وویل چې لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د څېړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د کمیسون دروازې تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکو ناستې لپاره خپل پلاوی ټاکلی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې وویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. ښاغلی عمر د دې ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو دغه غونډه د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه جوړه شوې وای، خو د نامعلومه دلایلو له امله وسنډېده. خاطر پردیس له کابل پرې نور جزئیات لري.
افغان حکومت وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دې ناسته کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه اوازې رد کړې چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وغورځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوری نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشټوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کیږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشي کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغېز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وایي که طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملي کېدو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوی قلم الدین د پنځشنبه پورس په کابل کې د بیغونډ په ترڅ کې ویل افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کیږي دا د خیر نه ده، او که څوک دغسې مشهوري درکوي هغه د دوست نه ده. دا غږ په تاسې باندې کوو، تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کوي، حکومت ته په تا کې وړتیا د صلحې نشته، ټول ولس پیږي، ټوله دنیا پیږي. آخري خبر مې کوم، په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ، په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ، په ولس باندې زړه وسوځوئ، مردانوار میدان د صلحې ته راوړاندې سه.
که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی، خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې پرون واده ته د روانو څو کورنیو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شو. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان ووژل شول. د سیمې خلک له وسلوالو طالبانو غواړي چې په لویو لارو کې دې ماینونه نږدې، ځکه چې قربانیانې ډېر کله ولسی خلک وي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي هم د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. له کندوز څخه د اجمل آرین ریپورټ کې تفصیل اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې، او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی، په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو، او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان، میرمن مې، مور مې، خور، دو تنه خوریان مې، او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شاهدان شول، او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دو تنه زخمیان شوي دي.
یک فامیل کاملا د موټر سراچه راکبی نش بودند.
په یوې سراچه موټر کې یوې کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي، او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دو تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په سګونو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی، او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه خښ کړي دي، او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي، او وخت نه وخت د خښ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د بی کیفیت درملو او خراب شو خوراکي توکو پلور کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي نه دي توانېدلي چې دې ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګه تاریخي خوراکي توکو د واردېدو مخه ونیسي، چې د چاري ګڼ خلک د روغتیایي مشکلاتو سره مخ کړي. د دې ولایت چارواکي هم مني چې سلګونه ټنه خوراکي مواد او بی کیفیت درمل دې ولایت ته په قاچا کې توګه ورول کېږي، خو وایي زیاتره یې دوی له خوا نیول شوي او له منځه وړل شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار اوسیدونکو په بازارونو کې د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کېږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کېږي.
زما نوم کایر شاد، زه خپل تقریبا د روژې رئیس یو روغتون ته ورلم شپږ بارې، ما دوای وکړلې پیدا نه وکړل، یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې هغه پیدا وکړل، ما ته زړه دربې راواچوي
او که به زه لا دوستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بیرته به در هغه به تر کې دا دوا خرابه ده، سر نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دوه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي او مګر په والله کوم روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بل خو د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم مني چې د بی کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښ کړي، خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بی کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وايي چې په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانېږي چې د بی کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
نشته هم زموش په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځای کې بیا کیفیت خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چون کې یوازنې یو علت زموش په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو د لارې چې زموږ لابراتوار مردلی ای په پسیو په تقریبا په اتلو سمیاشت کې زمر سره وعده کړی و، زمر ټینګار به دای حل زلی دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې جرد از مل لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایی توکو وس موږ د کیفیت لرون کې شان چي دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېش.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بی کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسولین له خبرو ډډه کوي. خدای کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسول احمد بیر احمدی منی چې لا هم د ناامنو لارو لامل دی ولایت بی کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کیږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تیر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامي روغتیا وزارت او د عامي روغتیا ریاست سره بند دي، هغه په ناقانونه توګه باندې راوارېدېږي او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایی مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې به جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د اخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې د ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پیښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په کابل ښار کې لومړی عام تشنابونه نشته یا کم دی او کوم چې شته هغه خلکو په لیکنو ډکړي. دا خلکو ډیر پام د دې ښار د تشنابونو پر دیوالونو زینو لیکنو ته وراوخته. پر دې دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي وقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. ټولنپوهان د دغه لیکنو محتوا بیلارې توب او وقدې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
توبه و باسه لده بیدینه نه مونگ ده فساد پر رولانده مبارزه که بو ده ها غلیکه نیدی چه ده کابل خار ده یو تشناب پر دیوالون لیدل کی گی هم تصور داده چه پا تشناب که سره ده آرامه احساس که بی خود ده غ خار پا تشنابونو که ده تصور لمن ززی کله چې د کابل خار تشنابونو ته ننوځي پر دیوالونو یې ښکنځل پیغامونه شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي له سیاسي شعارونو نیولې ان د میینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېره شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
سر کار بد است که نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره میفرنگ شرن
دیر ناوړه کار دی نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له خاري فرهنګ سره نه بلدیږي تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده
د کابل خار د تشنابونو پر دیوالونو د غلیکنو د تشنابونو کارکونکو هم استومانه کړی دی د خاري تشنابونو یو کارکونکو فواد وای په ونی کې سوزلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر مو ور رنگ سفید میزنم صاحب په توش سیاه نوشتم میکنم اگر توش سور
کسپین رنگ رو په تور توش لیکي کتور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي مو په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته زو
ټولن پوهان دغه کړنې بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل ده
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهنه او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل خاریانو دغه عمل په خار کې د وسیدو له فرهنګ نه بې خبري ده بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وای دا مهال په کابل ښار کې نهه دیرش ښاري تشنابونه شته او هسې کوي چې په راتلونکي کال کې پنځه نور هم جوړ کړي
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم دا په کندهار کښې دا کوچیان خلک پراته دي ډېر در بدره دي ډېر زهیر په تنګو مځکو کښې د خلکو ملکیتو کښې پراته دي د خلکو یې کور ودان کښې پرېښي دي خو بیا هم داسې پېښه چې دا خلک خپل ریلایبل چم په کوي ابالا تروس تېره وي اریان ګوري چې اوس کومه خوا ته بار شو چېرې بار شو نه وسایل لري نه شی لري موږ دا مسؤلینو ته د نوي پاچا سر ته چې کښېني موږ دا هیله کوو چې زه دا کوچیانو خو یو غمه وخوري د الله په روی سره الله پاک په هغې دنیا کښې وزنونه ورکړي دا خو هم د افغانستان خلک دي در په دره دي او کومې هغه مځکې چې په کندهار کښې دي او رښتینې مځکې وي د دولتي مځکې وي هغه ټولو هغه خلکو د درو کارخانو پر ځای وي دوی یوه کارخانه پراته کړې وي دلته کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ غټ چې دیوالۍ پر ولې دي نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نهشته نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري در په دره دي هېڅ شی نه لري نو مالدارۍ هم خلاص شولې نه د وسایل لري چې خواته کښې ولاړ شي ولاړ شي دښتې غرو ته ووځي نو بیا دوی څه وکړي نو اوبه شته نه شی شته نه هلته د ټاټوګي شی شته نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کښې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خپرونې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 په صافه او واضحه تو گاوری دل کیږي سمګ مطالب سمګ په پاڼه صادر اړیو ډاٹ کام کې هم لوستل او کتل شي وسم وخت ما خام څلور نیمه بجې شوې یو اربیا په مکه د افغانستان سیمه ولړی د مهمو خبرونو سرټکو ته ل مللی بشیر اورو
افغان چارواکی وایي په څلورویشتو ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان په افغانستان کې وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایی برید کې 9 وسلوال وژل دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولی دي. او د عراق د بهرنۍ چارو وزارت د هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم ناجیه صفایی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان په کچا په کابل کې د جام کابل په نامه د والیبال لس ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون سکرټر جنرال خوشحال ملک زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی سو د ولایتونو لوبډلې په مرکز کابل کې وروزل شي او راتلونکو لوبو ته چمتو شي. په دغو لوبو کې 13 کلبونه لوبیږي چې په هر لوبډله کې 12 لوبغاړي دي. د کراچی افغان لوبغاړو د کسپین جام په نړیوالو سیالیو کې 9 میډالونه وګټل. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د راپور په اساس افغانستان د 9 میډالونو په ګټلو سره د دغو سیالیو دریم ځای خپل کړی. د کسپین جام سیالۍ د ایران په کوربتوب او آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق او ایران د لوبغاړو په ګډون پای ته ورسید. د کراچی په دغو سیالیو کې افغانستان درې د سرو زرو، درې د سپینو زرو او درې د برونزو میډالونه وګټل. او د سعودي عربستان هلال کلب د چمپیونز لیګ یا د آسیا د فوټبال اتلولیو سیالیو د ګټلو لپاره 20 میلیونه ډالر رشوت ورکړی. یورو سپورت د راپور د الولید بن تلال له قوله راپور ورکړی چې شاهي کورنۍ ته نږدې سرچینه ده. ویل کیږي چې دغه پیسې د رشوت په بڼه د آسیا د فوټبال د کنفدریشن یو غړي ته ورکړل شوی. د سعودي الهلال کلب تیرونی له جاپان لوبډلې څخه 2-0 پر وړاندې لوبه وګټله. د سعودي دغه کلب خپل جاپاني سیال لوبډلې ته په ماتې ورکولو وکړه شو چې ځان د آسیا اتلولیو سیالیو ته ورسوي.
دوستانو سپورتي خبرونه و ناجی صفایی درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف ادارې او ازادي راډیو شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وشه زیر شو، داسې څلوېښت شپې څه بې وتلې وستې زیر شو، دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله، درېیم اسلرمه شپه دو املا به پرتله داسې به وراتلم نه داسې به پرې راغله، داسې بې وکړو سې داسې نغمې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکارې چویش کوي.
ټوخیږي؟
یون مر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
ته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي وینې داس وینې تکښنه وو پر سیګ سي شین شپ سي وینې منډو سا وکو چا وینې تیس وینې وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زوی سره مې
داره تو از بزویی چه سویدی؟
دری عملی فی بند راغلی، سس سو بیخی
داشت بیرون گردی تا چی شای اورا هونده؟ اوز خو آواز سلاده، آیا گرم ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینون لاندی، لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوان دا بیاد زیاو شبا خواله سی بیر تا اوزی بنده باسی
کرته هم چنگه دی؟ یخی دکتاو دی؟
کرته یخی دخ بخاری میخی دا بخاری میخی
دا ماشمان چمره بیرون گرزی؟
سر دول اورز بنده گرزی نو
سیناو بغل سر چمره تبی کهی؟
نو سالور تبی هم کهی پینزم کهی دوام دارم دستی کنم سال سال دری تبی هم کهی دوام کهی نو داسه سو وقت دایور تا زروس لا سینا بغل زرش کهی گی بیایی اتب هم زرش کهی گی
برش نا
لکم جیرا گلی
بارتی نام نا
دلتا چا سر بیستاری؟
زویسا
چه پیسی ویدی؟
سینا بغل با
تک سر تاو که چنگ سینا بغل سا؟
سینا بغل یو توخیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
البته چی بیستر سوای کنه اوز وضعیتی مخبخه که دوده که چنگه؟
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندو څخه به داسې کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسی، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ووایي چې ښه سوی دی خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږه وایي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ دی د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي صبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدی کی بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالو ده او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اختن سي دی وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېری اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو منګور اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکوی. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغي او لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 5 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چارچلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې مانا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي. د دوی د کور هوا باید تبدیل شي. بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي. د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي، تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورئ، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمیږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي. نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د ده شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي. که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته ونیول شي،
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
چلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو سلامونه میومنی ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کوم ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي دا د موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ ګاڼه ځمکه کور نمره سره او سپین زر د تجارت مال کالی لوخی او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي دا ټول د ارواښات میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډیره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم راپیدا کولی شي په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زموږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده زموږ د فلارو له بې غورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو زموږ تاسې ورورګرات ده نن سبا موږ په غټ جنجال اوښتې نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه ترې کولی سم نه ماته معلومه ده چې دا حدیده دا یا دماده اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی د ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه نه یې خرڅه کړل نه هغه کړل دغه ځمکه پاتې ده اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده یو جنجال مسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د موږ رایلو نه وي سبا به هغه په جنجال اخته یي بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده موږ نه سو تقسیمولی یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یوې نه لري بس یوې قصه کې یو په خارج کې پروت دی هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولای نه د خپل حق اخیستای
د خوست ولایت اوسیدونکو کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغه مره جنجال ډېریږي
خپلار یې مرشو نو غن اورسته باید حتمن تقسیم شي ځکه چې ورونه به سره جوړوي په خپل منځ کې ورونه بچیان وي هغه بیا اورسته ک تقسیم نشي هغه مشکل جوړوي ډېر د به ماملي دي ما د ګولې دوه حل درته وایم چې د موږ په ولایت کې ډېر داسې شوې دي جنجالونه شوې دي حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کومه چې سکات تر زمن وي دغه د ځمکو په معامله وه د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل مړه یې کړل مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي دغه تقسیمات ورته وکړي که ځمکه وي که کور وي که ناک جب د پیسې وي چې هر قسم ته جایداد وي باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي چې سبب یا مشکل جوړ نه شي
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو پراتلونکو کې ستونزې راولاړ نه شي د لوګر ولایت اوسیدونکو شریف الله احمد زایوای
زما پلار د خدای راته ډیر ژوندای لري د موضوعاتو کې هغه ډیر حساس ده او ټول ورونو ته خپل خپل برخصمه کور کړي نو مونږ ځنه خوشاله تبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه د شان ډیر زیات راځي نو زمونږ پلار چون ډیر ګرځیدل سړی ده حالانکه تعلیم نه ده کړی خو خلکو سره ناست ولاړ دي خلکو سره ناست ولاړ ده دغه چې ټول عالمان دي دینی عالمان دي نو دغه په لار خو نه باندې سبا ته بیا دی ورونو خدای نه خواسته دی ورونو ترمنځ دی خويندو ترمنځ جنجال را نسی نو هغه د مناسب وګڼه چې خپل ژوندینه باندې دا ټول کارونه په خپل خلاص کی
بل خو بیا ځینی خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول خنه بولی او وای چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق تر لاسه کړي نو بیا د مور او پلار سم عامه پالنه او ساتنه نکوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان داسې غږیدلی دی.
ازمونږ یو کلیوال داجی صاحب هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وي او څلورې زمنو د ځمکه تقسیم کړله، جوینم تقسیم کړله، د یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالې به کنه خدای هم سره تقسیم کړله. دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي. په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده. په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه او یا جای یا جایداد، لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای،
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي. او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصا بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي. دین که څوک قرضدار وي، قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که وصیت کړی وي، مخکې له وفات نه وصیت کړی وي، نو اول باید وصیت پوره شي، وروسته لغنه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی. او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي، ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې راولاړوي. حتی د دین صحابهو په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صاحب یې د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله، زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې، صحیح احادیثو کې ثابت دی. نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدی نیم نوارده گولایت بسیدین که دا خوخه دا هم شرعی لحاظه، زکا شرعیت مون تاقل لا رخی چیز مون پخیر وی.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې. د جته تقسیم د مور او پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی، او که دا سیونی کوي مثلا چې بعضی زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري، نو وړي چې په ژوندونی جدا کی، نو بیا کول شي چې وصیتنامه مولي کی. د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی، یا د غسره د رسمي رجستر شوی وي، نو دا سم خدای.
زمان استاد الله د کونړ اوسیدونکي، هغه مال چې د پلار نه پلار مال دی، هغه په نامه ثبت دی، او کله چې پلار ژوندی او که دی په خپل ژوند په خپلو اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي، تقسیم کې دا بهتره وي. ځمکه هر څه شته د سره وي، خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د ده د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي، ستونزه پیدا نه شي، بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد دغه کې سره.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي، او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي، د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاقه کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده. ما دا چې مثلا دوی بیا غواړي، کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ کو میراثوی شو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقی لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده، د هلک او د جلی نیمایي برخه. هغه هم ډیر ښه دلایل شریعت کې شته، ځکه هغه جلی کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې، نو خامخا د دې نفقه یا شوی باته په خپل میړه باندې ده. نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. عین د ضروره کیدای شي چې مثلا هماغه څه موده پاس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني، دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې، یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دم سره کېني، خپل خپلوان دې کېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده، کېدای شي ځینې کورنۍ وي داسې کورنۍ چې هغو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو دا حوادث. روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي، یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پر راسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي، بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل چې موده پاس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې شي، څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اوریدونکو، دا واده دی ونې د کور کلی خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خلق پیدا دی لسپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی وینا وجانا